السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده افغانستان کې ستیریږي
کومې هیلې ملالي هغه بیرته نورې مات شوې
د بشري حقوقو د څار سازمان لمرستيالي هیدر بار سره مو هم خبرې کړې
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسي او حقوقو د شاتګ خبرداري ورکړ
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډېری پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر پای راسره ملتیا وکړي ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یو این سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتدو زمینه برابروي دا خبره یوې اروپایي کمشنرې الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی جرمني 15,000 کسانو هالند 3,195 اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو دغې ادارې د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 200,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي دا چکې مؤسسه وایي تېرو شلو کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو ولو پروژې هم عملی کړې دي د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه داعشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جمعتونو حمله وی په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډیره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو غړونو په تړاو ښکار شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي. خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سره غړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کولبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړي. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2023 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دي چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د ورځپاڼې له 40 کلونو راهیسې روسیا کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوندې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده تر سره کړ. کترینا کیف په خپل انستګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مسؤل وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کېږي. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشری حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې له مخې یې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپل میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوه نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه نه موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. دا نه یې معلومه زه کوم فلسم اوس پوهنتون نه فارغه شولم. زه تر کور ته ځم. دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بېرته نور یم ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي خو ځینې بیانیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډېر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښۍ په بادو کې د نوار کړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا ترې تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشری حقونو وضعیت څنګه ارزوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخته ولاړې سي.
د بشري حقونو د څار سازمان څه وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغسې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي هغه کارونه چې کوي بندي کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډېر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډېر لږ خبرېږو.
About women and girls.
د ښځو او نجونو په اړه، د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلې دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بېرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولی
شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو نو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسئ، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډېر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخته ولاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خو نجونو د ښوونځیو ډېر وخت له لاسه ورکړی دی. ځینې نجونې به حتی که ښوونځي پرانیستل سي هم په دې ونه توانېږي چې بېرته ښوونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونه به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولېږي، نو دا په دغه هېواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
نړیواله ټولنه امریکا په سر کې دلته شل کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او دفتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاتې راغلي دي. پوهیږي چې دا اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبیعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغو هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیته اچولی دی او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یوه فاجعه نه ده چې په خپله رامنځته سوې ده، بلکې دا ناورین نړیوالې ټولنې رامنځته کړی دی او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته یې داسې اقتصاد برابر کړی و چې تر ډیره پر مرستو ولاړ و او بیا په یوه شپه دغه مرستې بندې شوې.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
The Taliban say that
Taliban وی وضعیت هغه سیام بد نه دی چې نړیواله ټولنه یا خیریه بنسټونه یا بشری فعالان راپوروي. آیا هم دغه څه ده؟
Humanitarian activists reports. Is that so?
ښکاري
چې طالبان د خپلو خلکو د کړېدو ډېر زغم لري. ځینې یې دا خبرې کوي چې دوی څنګه 40 کاله په غرونو کې له کافي خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړېږي؟ او آیا دوی یې په غم کې نه دي چې خلک په تېره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو ښه منبع نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاونې تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړاونو او لوګې نزوريږي. نو افغانستان کې دراتلونکو لار څه ده؟
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be, first of all, to do everything.
د مختتک لارا باید لمړی دا وی چې د بشری نامرین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د نامرین د درېدو د یو بیړنی اقدام په توګه بشری مرستې ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونزې نسی هوارولای. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سی او سمدستي کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سی چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه سي اوامرو تطبیق تضمین شته.
کوم فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د شوزو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپلې ټولې هغه لارې تړلې چې د دغو حقونو پوښتنه ورڅخه کېږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کېږي، مثلا یو څوک په زوره واده کېږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14 یا تر هغه مخکې خو به د ښځو وزارت ته تللې یا به امن خونو ته ورتلې، خو اوس به چېرته ځي؟ دا ټولې لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې دا حقونه ورکوي او تګلاره هم شته چې دا خوندي سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه ښځو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د ښځو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان ښځو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
طالبان دقیقا هغه څه نه دي چې په 2001 کال کې وو، خو ډېر توپیر هم نه سره لري. مسأله د متوسطه ښوونځیو په تړاو، لومړی دوی ټول دا ډول ښوونځي تړلي وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ډېر پرمختګ کړی دی. پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باور سوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډېر زیات انتخابونه نه لري، او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډېرې تورې ورځې دي، او که طالبان د 2001 کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د ښځو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیتر باروا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې غږېدله.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تری تم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې له دې چې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اګست په 18مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپرېږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت یې پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرته چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې هسې نه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله. د چا سره یې شخصي دښمني هم نه درلوده.
د ده په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړیو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په څلورمه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیوه او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و. په ډېر بې رحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې دی هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادعا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10مه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو له نیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان رسال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي او تر اوسه پورې هېڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دې وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوي وه چې د اګست له 15مې نېټې د اکتوبر تر 1.5مې نېټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملی شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. د وژل شوو په ډله کې یو شمېر مدني فعالان او ځینې د مخکني حکومت نظامیان دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې وژنو او په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بېغورۍ تورنوي، خو طالبان بیا دغه دعوې بې بنسټه بولي. جزئیات د حسیبه ټکپال په راپور کې.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لایق قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی آزادی راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل شوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځېد. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس موږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي مېرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړي او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوي دي.
نور ډېر وادونه کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرګړونې چې انسانانو ته د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقات او اجازه وکړي. که هدفي وزن نه وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دی وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره یې تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي، او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه، هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. د غیداري د پنځمې پرس په خپل ټوټر پاڼه لیکلي اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره دا مرستې مهمې دي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیحالله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 داعشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهور لوبغاړو ده. کترینا ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې دا خبرونه لوستلای شي. دویم نیمه پیلو په دویم نیمه کې د ازادي په صفو کې خبرونه لرو.
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10مه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت له پلوه مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقوقو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زیبه په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقطعي ګڼي همدا دی چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لولاندی موجود و همدارنگ فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې بندې پاتې دي د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو له امله څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان له دې سیاسي اقتصادي بحران څرنګه وتلی شي؟ دلته د ظریف سپو کې د پروګرام کې په دې اړه بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکی، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو. راوشم ښاغلی صبور ته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحرانه افغانان څرنګه راوتلی شي؟
نړیوال د دې درې نقطې غواړي او په ماغه د ایراني ورې دي نه پرېږدي چې په رسمیت وپېژني. اول د ښځو حقوق دي، دویم د ښځو تعلیم دی، دریم د دوی په کابینه کې همه شموله ده، څلورم د دوی د کابینې په غړو کې تخصصي وړتیا ده. د دولسم سن په پورې زموږ په ټول افغانستان کې لیسې دي او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاده ده که ملازمه ده که مدیره ده، ټولې زنانه دي. دوی کې څه مشکل طالبانو ته چې دوی دغه لیسو ته اجازه نه ورکوي؟ دغه د همه شمول خبره ده. اول کدی چې یو جرګه راټول کی، ما خپل کسان نه کړه ټول کی، ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګه راټول کی، دا غین رای واخلي، دا خپل ادو نړیوال سره د مشکلاتو له حل کېدلو یو خلاره ده. درېم، موږ په انی شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ مسایناک کارخانه ته نشو کېناسره چې مسایناک چین برازي د بروباسي او به زموږ اقتصاد پر استقلال کېږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولت کیمرو. د دې لپاره د نړیوال سره تعامل ډیر ضروري دی. د مثال په توګه زه دې لرازم، که موږ چاته د نړیوالو هغه او عملونه چې موږ ته په میسي خو سري چې تاسو ته قبول کې دولو منو، موږ پیګاله د 50% بودیجې خوندل کیږو، ټول انکشافي بودیجې زموږ د هغه نه راځي.
معنی نه صبر صاحب، ساده صاحب که تاسو ته راشم، تاسو څه ټکي نور په ور زیاتوي اوایا د شغلي صبر له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د خپل صبر ټول خبرې تاییدوم. د دتستان کود مسلکی توپ او په زمن کې په دې مسلکی توپ کې انول د خزو او نارینه او په پام کې نیول طالبان ځان چې په سما فاسمین د تکنون کې دي دی باید
بل ملما. عبدالجبار بهیر، تاسو که پلان دوداراته وایسته چه دی افغانستان اوسنه سیاسی اقتصادی بحران نه افغانان چرنگ و تلیش
دست معلومه که چه دی افغانستان ناورین وست دوار خانون دنیا وال ور سر تحمل که ویو داری چه څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کړي او بل اخر د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټاکل شي، د افغانانو او د دنیاوالو په څنګ یو نظام ته ورسیږي، او د هغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو. افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي. اسلامي امارت کوشش کوي چې دنیاوال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل په نتیجه کې افغانان قرباني نشي او د افغانانو حقوق چې دی نړیوالو یا همدردي چې نړیوال د افغانانو سره کوله دي، اسلامي امارت دی وجه نه هغه د افغانان سره ونه دروي چې تر ډیره موافق شوي دي، خو لا هم مزل پاتې دی. یو استعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشری مرستې افغانستان ته عملا راورسېدې. په داس میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي او دا به د اسلامي امارت